السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یو ویبلې پښتو خبرونه ته خراغلې لمړی خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی راپور کې د هیواد امنیتي اقتصادي بشري او ټولنیز وضعیت په اړه معلومات ورکړي په دې راپور کې راغلي چې ملګرو ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي کارکونکو لاس غیر قضایی وژنې او یو ویش خپل سر نیونی او دوی سره د بد چلن اته قضیه مستند کړي دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور کې راغلی کڅم په افغانستان کې جګړه کم شوې خو دوی یو زر سلور سو څوار لسم نیتی په حساب کړی دي چې د تیر کال د همدې دریو میاشتو په پرتله دوه سلنه زیاتوالی ښیي په راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودل شوې او تر څنګ یې دا هم لیکل شوي چې افغانان له ناڅرګند اقتصادي او ټولنیز وضعیت سره مخ دي د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا پیژندنې ادارې وړاندوینه کړې چې نن به هم د افغانستان په ولسو ولایتونو کې اوروختونه وشي د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په هرات نیمروز فراه بادغیس کندهار زابل دایکنډي غور فاریاب سرپل میدان وردګ غزنی سمنګان بلخ او جوزجان کې د واوري او باران احتمال شته د په داسې حال کې چې بورسیو کې ډیرو کاروانګرو د اوروختونو د نه کېدو او احتمالي وچکالۍ له درکه اندېښنه ښکاره کړې وه د کاناډا حکومت یو ویش میلیونه کاناډایي ډالر د هغو افغانانو ملاتړ ته ځانګړي کړي چې د خوندیتوب لپاره د منځنۍ اسیا هیوادونه او پاکستان ته تللي دي د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم پرون وویل د کاناډا د حکومت د امرسته بچي دې سازمان ته یې ورکړي په قزاقستان پاکستان تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان کې د روغتیا په شمول د افغان کډوالو پر اړتیاو ولګول شي کاناډا د لویدیځ یو له هغو هیوادو څخه ده چې په روسیو دوه کلونو کې لسګونه زره افغانانو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده ترکیه پرون اعلان وکړ چې د خپل هیواد په ختیځ کې له ایران سره په پوله د یو سل اویا کیلومتره دیوال د جوړولو چارې بشپړې کړې ترکیه له ایران څخه د قاچاق او کډوالو د مخنیوي لپاره د دیوال د جوړولو کار څو کال وړاندې پیل کړ او ترکیه ته ګڼ شمېر افغان کډوال د ایران له لارې هم ورتلل د ترکیه د رسمي خبري اژانس انادولو راپورونو پر بنسټ اوس د ترکیه ځانګړي ځواکونه له ایران سره په پوله کې خودل شوي ماینونه پاکوي له دې وروسته به د ترکیه امنیتي ځواکونه په پیلوټ الوتکو او پرمختللې ټکنالوژۍ د دې پولې څارنه کوي او د یمن هوتی اغیانو پرون په یو آنلاین خبر پاڼه کې وویل چې پر دوه بیړیو چې د اسرایل لور ته روان وي بریف کړل دی پرې خبر پاڼه کې دا شوی چې دا بیړی یو رسل دی په توغندوی وښته چې عملی د یمن د سمندري ځواک ته ماسونو ته ځوابونه وایي او دوی د خبرداري او پروايي ونه کړه په خبر پاڼه کې نه دی لیکل شوی چې دا بریف کله شوی دی تر دې مخکې د جمعې په سهار د جرمني د بیړی چلوونې شرکت هاپګلوید ویلی و چې د دوی پر یو باري بیړی په سور سمندرګي کې داسې شوی خو ځانې نه دی لیدلې د شرکت ویندوی د جرمني ډي پی خبري اژانس ویلی چې د دې باریک اختی عملی ته هم توان نه دی رسیدلی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او درخواي درسي ساعت ته جلا شوی خو له هغه وړاندې به څو راپورونه واوري د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په خپل نوی دریمه میاشتنی راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړی لیکلي چې یوناما د طالبانو حکومت لخوا په تیرو دریو میاشتو کې د مخکنی جمهوریت نظام د امنیتي ځواکونو او حکومتي کارکونکو د غیر قضایي وژنو لږ تر لږه لس به حساب کړي دا راپور چې تیر شپه نه وخت د ملګرو ملتونو په پاڼه خبر شوې بکی راغلي چې په همدې موده کې د مخکنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو یو ویش خپل سر نیونی او دوی سره د بد چلن اته قضیه مستند کړي په راپور کې هم دا ډول د څلورو ناعدلانه وژنو نه اوی خپل سرونی ونو او ترڅنګ له ملي مقاومت د جبهه او د داعش خراسان څنګه سره د تړاو په تور د خلکو د شکنجه او ور سره د بد چلن د 15 نورو مواردو د ثبت یادونه هم شوي د طالبانو حکومت که څومره ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوی راپور په اړه خبرګون نه دی خوله خوراندې د دوی د مشر لخوا د بخښنې فرمان په عملي کې دوه ټینګار کړی دی امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه لیکل شوی چې د اګست لومړۍ د اکتوبر د 22مې دوی 1414 امنیتي به حساب کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله دوه سلنه زیاتوالی ښیي خو په راپور کې بیا د وسلوالو نښتو د 1.4 سلنه کمېدو یادونه هم شوي په همدې موده کې د 15 ملکیانو د وژل کېدو او 125 نورو ټپ کېدو یادونه شوې چې په منځ کې 350 ماشومان یاد شوي دي د ملکي تلفاتو د ډېرې مرشوبلي مسؤوله ډله د داعش خراسان څنګه یاده شوې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په راپور کې خغلی ګوتریش لیکلي د 2022 کال په پرتله پر طالبانو د دوی د مخالفانو بریدونه کم شوي دي خود آزادۍ جبهه په فعالیت کې زیاتوالی راغلی دی په راپور کې د تیل کار په پرتله د داعش خراسان څنګه بریدونه هم کم بلل شوي او د مقاومت جبهه فعالیت هم کم ښودل شوی دی د طالبانو حکومت هم په ځلونو د خپل مخالفانو د ځپلو خبره کړې، خو ترڅنګ د دوی مخالف ډلو ویلي د افغانستان تر ازادۍ به خپل فعالیت دوام ورکړي. امنیت شورا د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان جونو خصو په اړه د طالبانو د بندیزونو او محدودیتونو یادونه هم شوې. په راپور کې راغلي افغان جونې خو له شپږم ټولګي پورته زده کړو او د کار اجازه نه لري، او ترڅنګ هغه فعالان چې دې برخه کې د ملاتړ غږ پورته کوي نیول کیږي او زندانی کیږي. په دې راپور کې د رسنیو اجباري تړل او د اختلافي نظریاتو سانسور هم یاد شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز وضعیت اندېښمن بلل شوی او زیاتوي. د نړیوال بانک د راپور پر بنسټ د افغانستان اقتصادي وضعیت ناڅرګند دی. په راپور کې یادونه شوې چې ډېر افغانان په بهرنیو مرستو متکي دي او همدا اوس له 9 میلیونه ډېر خلکو سره باید بشري مرستې وشي. خو د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره هڅه کوي، مګر په دې برخه کې یې کومه جدي تګلاره نه ده اعلان کړې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
بلغاړي د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له زندانه د خوځو د حقونو فعالین د پروانی د ازادي هرکلی کړی دی. د سازمان د هم غوښتي چې د طالبانو په بند کې د بشري حقونو او د خوځو حقونو ټول فعالانه او فعالانه آزاد شي. د راپورونو پر بنسټ میرمن پروانی ل خپل میړه سره د طالبانو په زندان کې نه دی درې میاشتې بندي او د پنځشنبې په ورځ دواړه له زندانه خوشي شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خوده، دا په داسې حال کې چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې لا هم یو شمېر نور د خوځو د حقونو فعالان او تر خوا یو شمېر نور فعالان شته.
د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بند د ښځو د حقونو د ملاتړې ندا پروانی او د هغې د میړه خوشی کېده یو مثبت انکشاف بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پر خپل اکسپانا د دوی د خلاصون د هرکلی پترس کې لیکلي چې میرمن پروانی باید نوې نیول شوې. د شوزو د حقونو یو شمیر افغان فعالان هم د ندا پروانی د خلاصون هرکلی کوي، خو وايي د هغې خوشی کېده کافي نه ده. نظیفه جلالی یوال دغو فعالانو څخه ده. د ازادي رادیو ته وویل
از موږ د افغانستان د ټولو میرمنو لپاره بیا په تیر کې د بشري حقوقو د فعالانو په خاطر باندې د مدافعینو په خاطر باندې یو ښه خبر دی، لیکن د دې تضمین نشته چې ندا پروانی دوباره بیا په زندان کې وانه چول سي او په افغانستان کې د ندا پروانی په شمول ټول میرمنو باندې چې د بیان ازادي د تحصیل او نور محدودیتونه چې په دوی باندې وضع شوی دي، یعنی هیڅ نو ازادي دوی نه لري، نو په همدې خاطر باندې دا قابل د تشویش دي او د دې لپاره هم باید ګامونه پورته شي. خو د ندا پروانی ازادي دل د زموږ لپاره یو ښه خبر دی.
ندا پروانی د سشکال د سنبلې په ورستیو کې ل خپل خاوند او ماشوم سره یو ځای په کابل کې نیول شوی و. د راپورونو لمخې طالبانو میرمن پروانی او خاوند د پنځشنبه په ورځ په ضمانت خوشی کړی دي. طالبانو تر اوسه پوری د اغلی پروانی د خوشی کولو په اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت چارواکي د شزینه فعالانو د مدني ټولنې د غړیو او خبريالانو د نیولو او خوشی کولو په اړه عموما څه نه وایي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي یو ځل بیا د شزو د بشري حقونو د ملاتړو جولیا پارسی، منیجه صدیقی او پاریسا ازادي او نورو ټولو حقوق کسانو د ژر تر ژره او بې قید او شرط خوشي کې د غوښتنه کوي چې د بشري حقوقو او عدالت لپاره شغونه پورته کړي او په دې خاطر په بند کې دي. ملګرو ملتو ته روانې د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې د یوستو کال سولېز او باثبات افغانستان د راتلونکي د بنسټ په توګه د بشري حقوقو په اړه ژبني ومني. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي روز وا اوتنبای وا د یکشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان اوسنی واکمنان د هغو ټولو کسانو په وړاندې چې په دې هیواد کې اوسي حقوقي مکلفیتونه او پراخ مسؤلیتونه لري او باید د خلکو په تیر بیا د شزو او جنو د بشري حقونو ساتنه وکړي. طالبان ادعا کوي چې په افغانستان کې د شزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې ورکل شوی دي، خو د بشري حقونو ډیری فعالان وایي چې د طالبانو خبرې ډیری عمومي دي. طالبانو په 2020 میلادي کال کې له وخت رسیدو وروسته لږ پښم ټولګي پورته جوړی لسته کړو منه کړې او کابو یو کال وړاندې له پوهنتون هم راوګرځولې.
اوریدل مو چې د بخنې نړیوال سازمان د طالبانو لبند د بشري حقوقو د فعال ندا پروانی او د هغه د میړ د خوشکېدو هر کله کړی دا په ځا سال کې د چې 13 د افغان خوځونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي اساسي رینامي د هر سر د طالبانو په بند کې د بشري حقوقو د زنداني فعالانو د ازادي د غوښتنه وکړه. اغلی اميري ویلي و چې جولیا پارسي منیجه صدیقي پرېسا آزاده او یو شمیر نور د طالبانو په بند کې چې له دوی نن د پان تیرې باندې شربې پور از نه دا پروانی او د هغه میړه لبندا آزاد شوی دی خو له هم جولیا پارسی منیجه صدیقی او پرېسا آزاده د خوځو د حقونو هغه فعالان دي چې د راپورونو پر بنسټ د طالبانو په زندان کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې هم یو شمیر د خوځو د حقونو فعالان او معترض خوځو چې د طالبانو د حکومت په هغه کړونو یې چې انجونی یې لزدا کړو کار منع کړی وي اعتراضونه کړی وو نیولی وو او له دوی یو شمیر ډیر وخت په زندان کې وي خو د زندان د تیرولو وروسته بیا ځي. د طالبانو له زندانه معترض او آزاد شوی او میرمن او د خوځو د حقونو فعالانو هم کیسې کړي دي او له دوی ډیر شمیر ویل چې طالبانو په خپل زندان کې شکنجه کول خو د طالبانو حکومت دا ادعا ویره کړې دي. اما د معترض خوځو دینه ولکې دو په اړه باندې د طالبانو حکومت هیڅ کله ده او نه جواب نه دی ویلې.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
او د پاکستاني پوز لوی درستیز داسې مال تر هغه سره د مبارزې په برخه کې د امریکا متحده ایالاتو د ملاتړ تر لاسه کولو لپاره واشنگتن ته تللی چې د هیواد وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون یو شمیر چارواکو سره کتلی دي خو د پنځشنبه پر ورځ یوازې په خبر پښتونخوا کې د دوه بریدونو په پایله کې یو شمیر پاکستاني امنیتي ځواکونو ته مرشوب لاوخته او ترڅنګ د وسلوالو او د پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې و میرمنې هم ټپیانې شوې دي. پاکستان د دې نامې پر په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالو پټن ځایونه بولي خو د طالبان او حکومت یې دا ادعاوی ردوي.
د پاکستان د پوز لوی درستیز له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې هڅه وکړه چې په خپل هیواد کې د تروریزم پر ضد په جګړه کې د امریکا مرسته ترلاسه کړي. لکه چې عاصم منیر د پاکستان لوی درستیز مارل شوی د متحدو ایالاتونو ته لوبلنی سفر دی. د پاکستان د پوز د عام اړیکو دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې جنرال عاصم منیر د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن او دفاع وزیر لوید آسټن په ګډون له بیلابیلو ملکي او پوځي چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییز او نړیوال امنیت او روانو بحرانونو خبرې کړي دي. د دې خبر پاڼې پر اساس دواړو خواوو موافقه وکړه چې له تروریزم سره په مبارزه کې همکاري او دفاعي ملګرتیا د دواړو خواوو په همکاریو کې اساسي برخه دي. جنرال عاصم منیر د یکشنبه پر ورځ واشنگتن ته ورسید. د دې سفر سره هم مهاله په پاکستان پچیر بیا په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې ناامنۍ خورا زیاتې شوې دي. د پاکستان حکومت په زلونو تور لګولې چې په افغانستان کې واکمن طالبان په خپل خاور کې د پاکستان خلاف د جنگیدونکو پاکستانی طالبانو د پناه ځایونو پر ضد اقدام نه کوي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو وزیر جان اسیکزی پر خپل اکسپانه په دیریس ملخان کې د دربش پوزیانو د وشل کېدو په خبرګون کې ولیکل چې پاکستان باید امریکا ته د اډو د ورکولو وړاندیز وکړي چې په افغانستان کې د ترهګرو پر پناه ځایونو بریدونه وکړي. د دوشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لویندوی ماتیو میلر څخه خبريالانو پوښتنه وکړه چې په واشنگتن کې د پاکستان له لوی درستی سره په کتنو کې به آیا پر دې احتمالي خبري وشي چې امریکا د افغانستان په خوره کې د ترهګرو پرځالو د بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړي. د په ځواب کې ویل چې دوی د پاکستان له حکومت سره سیمه ایز امنیت او دفاعي همکاري ته سترګې په لار کې او سشکالې له پاکستان سره د همکاري په برخه کې یو لړ ګامونه اخیستې دي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا له دفاع وزیر جنرال آسټن سره د جنرال منیر له کتنې وروسته پینټاګون په یو بیان کې وویل چې دوی د سیمې پر وروستیو امنیتي انکشافاتو او د دفاعي همکاري پر بالقوه ساحو خبري وکړي. امریکا ته د جنرال مولیر دا سفر په اوسنی وخت کې چې د دوه هیوادونو اړیکې په ځانګړي ډول په 2020م کې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته په ستونزمند پړاو کې دی ل استراتیژیک نظر ډیر مهم ګڼل کیږي.
ډیره مننه چې ازادي رادیو سره وای او زموږ خبرونه مو تر دم غړې پورې واوري دي. ما د پایل کې هم یادونه کړې و چې د خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو دوه نور اونیز پروګرامونو نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت لپاره چلا شوې ده. پم دې سره د دې سات خبرونه ز پای تر سوم خو تاسو دوه پروګرامونه واوري خبر از ولاره
نیما نړی
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه می ومنی
سر بولم سخت میگذره روزهای است که قبول نیست بر ما و همکارای ما هستن که حتی نون به خوردن ندارن. بعض همکارای ما بودن که کار میکردن فعلا بیکار هستن و حتی بعضشون مجبور به این شدن که لوازم خانی خود بفروشن.
دا میرمن د دولت په خانه کار کوونکی و وای کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل او خځې له دندو څخه لري کړې. د دې په چیر ګڼې نورې میرمنې هم له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. نن په همدې اړه خبرې کوم ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو یو شمیر افغان میرمنې چې د طالبانو له دوام ځلي واکمنۍ څخه وروسته بې دندې شوې دي په خبره له بد اقتصادي حالت سره مخ دي. دوی وایي په کور کې د ګټې واټې لپاره بل څوک نه لري، خپل کار کاوه او د کورنۍ ټول لګښتې برابر وو، خو له بده مرغه له کومې ورځې چې وزګاري شوې دي د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې هم نشي برابرولی. افغان خبریال مریم یوالم داسی میرمنو څخه ده.
زمانی که ما کار میکردم نه تنها از لحاظ اقتصادی
کله چې ما کار کوه نه یوازې اقتصادی اړخه بلکې له روحي او رواني پلوه مې هم ستونزې نه درلودې. له کومې ورځې چې په کور ناسته یم او ماش نه لرم له خپلوانو څخه قرض کوم او یوه مړۍ ډوډۍ کورنۍ ته برابروم، له بلې خوا دې حالت زما پر روان باندې هم ډېر بد تاثیر کړی دی. دومره پیسې نشته چې زه یو ډاکټر ته ورشم او خپل مشکل ورته ووایم. شپه تر سبا ویښه یم. هغه وختونه را یادېږي چې ما به له بېوزلو کسانو سره مرسته کوله. اوس دا خپله مجبوره یم چې په قرض باندې ژوند تیر کړم. له دې وروسته فکر نه کوم چې قرض هم څوک را کړي، ځکه هر سړی دومره پیسې ګټي چې ځان ته یې مصرف کړي.
د وردګ ولایت اوسیدونکو مرینا وای غمیرمنو چې د خپلو میړونو تقاعد اخیسته، هغه هم اوس ان سوال کول تړې شوې دي، ځکه حاکم نظام تقاعد هم ور باندې بند کړی دی.
هغه کوم نظامی وظیفه چې دی لرل یا هر کاری چې داره، لا خصوصا په نظامی وظیفه کې چې څوک وي، هغه د سوالات ترسیدلې دي چې کوم خواندونه یې مو هغه مرشوي او مثلا دغه تقاعد یې خصلو په بشارکان یې سوالات ترسیدلې چې هغه ته خیرات مجبوري شوې دي، چې هغه خیرات وغوړي په کوڅو کې کوم خځې چې په افغانستان کې د کار نه استل شوې دي، هغه د ژوند حل کول د مشکلات ورته ډېر ستونزمن شوې دي، ځکه چې هغه به مخکې به کولی شوای چې خپل د کور مسؤلیت ټول په ښه توګه په غاړه واخلي او ښه یې مخکې یوسي، نو اوس دومره ورته مشکل شوی دی چې هغه یول مړۍ ډوډۍ ورته پیدا کول یا سخت دي ور خو د نورو مشکلاتوش بلا. نو دا د افغانستان د ښځو دپاره جدي مشکل دی، یعنی ډېر غټ مشکل دی چې که د دو مخه ونیول شي یا د حل یار ورته پیدا شي دا به ټول نه ښه خبر وي. ډېرې کورنۍ دي چې هغه نرینه یې نشته دي او د کور ټول مسؤلیت ښځو په غاړه دی، یا که د ماشومانو سترول دي، که د کور ته ډوډۍ پیدا کول ولې دا ټول دی ښځې په غاړه دی. نو هغه چې اوس فعل حکومت کې هغه د کار نه استل شوي دي، نو هغه ماشومان او هغه یو بسته کور ټول بې سرپرسته پاتې شوی دی. یو متل دی وي چې دریاب وکړ یا شو کاسه رقم ته، داسې حالات مې ډېر لیدلي دي چې کوم وخت به چې چا مشکل لرله دی ته به ورتلل چې خپل مشکل ورته، یعنې د پیسو قرض او د یو هغه مخه به یې ورته نیوله. نو هغه بېچارګان اوس هغه حالات رسېدلي دي چې هغه پخپله د خلکو نه قرض خلي، حتی په قرض هم خبر داسې ده چې یو انسان که وجدان ولري همېشه هغه څو څوک ورته پزرکیږي چې یعنی یو وخت دا حال او اوستو حالت ته ورسېدل، نو همیشه را زورون کوي حالت موږ د سترګو وړاندې تیریږي. خو بدبختانه چې هر څوک وزوم لري چې خپل مشکل حل کړي، چا په واس کې نشته چې یو بل چا مشکل ورسره حل کړي، څو نرسه چې چا واس کېږي هغه کېږي. خو اوسنی حالت افغانستان دا دی چې انسان یو ښځه او نر هر څوک چې وي خپل د کور مشکل نشي حل کولی، هغه خو مربوط دوش وه چې د بل چا حل کړه، خو بېخي لرې ده.
یو شمېر ښځو ته چې له افغانستان څخه د بهر ته تللو زمینه برابره شوې، دوی په خپل هیواد کې د وزګاری له وجې کډوالۍ ته مخه کړي. د کابل ولایت اوسیدونکي مینا حسنزی وایي چې دا کار نه یوازې دا چې ښځو ته ستونزمن دی، بلکې هیواد هم ورځ تر بلې خپل کدرونه له لاسه ورکوي.
ډیری کورنۍ خپل سرپرست د داخلي جګړو په ترڅ کې له لاسه ورکړی دی. خو په دغې کورنیو کې ښځینه پورته شوي دي او کوښښ کړی دی چې خپل ځان او خپل فامیل د مالي لحاظه حمایت کړي، او دوی په مختلفو برخو کې که څه هغه اقتصادي دي، سیاسي دي، اجتماعي دي یا فرهنګي دي، تخصص حاصل کړی دی او په دغې برخو کې کار کړی دی. خو په تیرو دوه کالو کې دوی له خپل دندو څخه ګوښه کړل شوي دي او په کور ناستې دي، چې دغه اقدام په خپل ځای خپل منفي تاثیرات ایښي دي، هم په هغې ښځې چې له دندې ګوښه کړل شوې ده، او هم په هغې فامیل چې دی له مالي لحاظه هغه سپورټ کوله. په اوله مرحله کې باعث دی شوی چې هغه ښځې چې توندلی شي، مهاجره شي یا وطن پرېږدي، هغه خپل وطن پرېږدي او ځي، او د دې د تخصص او د دې د استعداد څخه بل ځای کې استفاده کېږي. نقطه خپله په خپل ځای کې وضعیه ده، او پاتې کېږي هغه ښځې چې نشي کوي چې د وطن نه ووزي او خپل هیواد پرېږدي. دوی هم د رواني لحاظه ورته صدمه رسېږي، او هم د اقتصادي لحاظه اکثریت یې مجبوره کېږي چې د خپل کورنۍ د مالي سپورټ په خاطر شاقه کارونه وکړي لکه دس فروشي، او یا هم مجبوره دي چې په کور کېني چې دا په خپله بیا خپل ځای کې نور مشکلات پیدا کوي.
د ګڼو کسانو په باور کله چې یو مور خپل اولاد وږی او بې سرپناه ویني، نو د هغو د ژغورنې لپاره ښایي هر ډول کار ته لاس ورته کړي. یو تن افغان چې نه غواړي نوم یې یاد کړو وایي کله چې یو میرمن د مجبوریت له مخې په پټه داسې کار کوي چې هغه حرام وي، نو ګناه به یې د حاکم نظام لغاړي وي، ځکه حلال کار ته خو یې دوی نه پرېږدي.
دی حتی تب زانوازن پر رسیگی وقت چه توب زانوازن که ناغوی هر کار پلاسته چوی چه در دیر بد آغیز لری منگ پا دیری اسلامی پرهنگ بنه. دوی لوال ورزنه آغا خپل خبر بانده کلک پلالی او آغا دوی مشران نمالوم مشران چه زان تا حیبت لاوی آغوی اول تر آخر ویلی چه منگ خپل خبر نیاو این چم شاعتا نزو چه رو دوی وای چه منگ گویا اسلام تا خدمت کو دوی دی اسلام خلاف او د شریعت خلاف کار کوي، ځکه یو ښځه چې بیکاره شي هغه هر څه ته اړ کېږي او بدو کارو ته لاسه شي، نو د دې ټولو ګناه به د دوی مشر یا د دوی مشرتابه ته به کی کولی. ځینې مشران چې نامعلومه مشران دي هغوی د کار او د تعلیم مخه ډکړې ده، چې د ده ټوله پړه او د ده شرعي او کلتوري او تاریخي ملامتیا به د دوی په غاړه اوسي. بدون د ښځو د کار او د بدون د ښځو ونډه ورکولو نه هیڅ هیواد پرمختګ نسي کولای. که هغه هر هیواد وي، که څومره اسلامي هیواد وي، تاسو ورسه وګورئ، د مالیزیا حکومت وګورئ، د سنګاپور حکومت وګورئ، خپله سعودي وګورئ، هر اسلامي نظام چې تاسو ګورئ په هر هیواد کې، نو هغوی سره ښځې اوږه په اوږه، خوا په خوا، په اقتصادي برخه کې، په صحي برخه کې، په مختلفو برخو کې، حتی په ډېرو تخنیکي برخو کې دوی کار کوي، او تر څو چې ښځو ته موږ ونډه ورنه کړو، هغه هیواد پرمختګ نشي کولای، هغه جامعه پرمختګ نشي کولای، هغه ټولنه او هغه کورنۍ پرمختګ نشي کولای.
د ښځو د حقونو فعاله میرمن قمر نیازی وایي چې دا تل غواړي چې افغان میرمنو ته روحیه ورکړي، او دا ورته وایي چې دا ورځ تیریدونکې ده، خو نور دې ته هم داسې الفاظ نه دي ورپاتې چې په ویلو سره یې ښځو ته ډاډ ورکړي. نوموړي په پیل کې دغو میرمنو پاک لغږیږي چې د جمهوریت پر وخت کار درلوده.
هغه خزو په ځان باندې یو حساب کوله او هغه نن یو ډیر دی محتاجی حالت کې ژوند کوي. نو دا دقیقا هغه سونځه ده، هغه مشکل ده چې باید یو حل لار ورته وموندل شي او تر څو چې د خوندو دغه اقتصادي مشکلات کم شي. په لوړه کچه باندې فعلا په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شتون لري. ډیری کورنۍ د اقتصادي مشکلاتو څخه، د فقر او د ناداری څخه، ژمی راغی، هوا سړه شوه، امکانات ته ډیر اړتیا سته. یعنی ډیر کورونه دي چې بخاری نه لري، ډیر کورونه دي چې بوټی نه لري، ډیر کورونه دي چې حتی هغه سرپناه منظمه نه ده چې دوی د یخ او د واورې و دغه څخه وساتي، ژغورنه یې وسي. یعنی دا ټول هغه مشکلات دي چې ښځې د بیکاری او د بیروزګاری سره مخ شوي دي، او هغه خوندې چې څه نه څه کار یې کړی ده او څه نه څه یې غوښتلې ده چې د اقل په کور کې کار وکړي چې بازار ته عرضه کړي، د هغه دپاره بازار نشته. نو طبعا دا ټول ستونزې، هغه ستونزې دي، هغه مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي چې ډېر ستر بحران منځته راوړي. او دغه د فقر بحران هغه بحران ده چې بیا د انسان د زغملو څخه پورته ده. یعنی د حلاکت هغه انتها درجې ته رسیږي انسان.
بله، قدرت وایي چې په افغانستان کې د کار پیدا کول هم ساده خبره نه وه. یو عمر به زده کړې کوي، لوړې زده کړې او تجربه به لري، بیا به یو چیرته ته کار پیدا کیږي. دغه میرمنې چې په ډېرې خواري سره یې ځانو ته دندې پیدا کړې وي، او یو دم دوی هغه په خبره یې ډېر په بېرحمه توګه په کور کې نیول کیږي، په دوی باندې څومره بد تاثیر کولی شي؟
دقیقا ډېر زموږ خوندې چې موږ رابطه کیو، کله کله تماس نیسو، خبرې کوو، دغه یو مشترک درد ده چې دغه موږ ځان سره شریکو. همدغه ده چې کلونه مو تحصیل وکړله، زحمت مو وایستل، په ځان مو مصارف وکړ، د ماسترۍ تر کچه پورې، د ډاکټرا تر کچه پورې خوندې دي. چې دا اوس د هرات په ولایت کې نه ډېر خوندې، زموږ هغه ولایت چې ډېر خوندې پکې ډېر پرمختګونه وکړله، او ایران دوی ته نږدې و، لاسرسی ورته اکثر د ایران لاړل، ماسټریانې وکړلې، ډاکټرا یې ترلاسه کړله، او اوس په کور کې ناست دي. طبعا هغوی تر فشار ذهني لاندې دي، یعنی روحن روانن داسې ډپریشن ښکار شوي دي. یعنی ډېر رنج وړي دغه حالاتو څخه، دغه وضعیت څخه رنج وړي، ډېر دردونکی ده ورته. زه تاسو ته د یو څو ورځې مخکې یو قصه وکړم. یو خورکۍ وویل چې دا یوې ماسټري لري، دا بل خورکۍ مو ډاکټرا درلودله، او دوه درې پنځو کې دا مخکې استاذه وه، اوس فعلا بېکاره ده کور کې. وایي بازار ته لاړو سودا پسې، د امر بالمعروف نفر راغی، وویل چې تاسې دوه ښځې یاستئ. دا ډرایور ته وویلې چې دا دې ولې پورته کړي دي، دوی سره محرم نشته. وایي هغه ورته وویل چې نو زه خو غریب سړی یم، هر څوک ماته لاس ونیسي، راته وایي تر یو ځای پورې مې ورسو، بیا دوی سیاسران دي، ناست دي په ایجاب کې دي، په چادري کې دي، زه څه خبره یم، سر مې نه و خلاص، ماته بخښه وکړه. وایي هغه داسې په وزرو په زاریو په ننواتس ورته، هو وروره په ایجاب کې یو، په کور کې دي کېنولي یو، یو ضرورت به لرو، نه لرو نارینه څه وکړو. یعنی دا ډېر توهین آمیزه خبره ده، د یو ښځې عزت ته، د یو ښځې پت ته، د یو ښځې حرمت ته، د یو ښځې احترام درناوی ته. ځکه چې ته خپله د یو ښځې څخه پیدا یې، ته د یو ښځې اولاد یې، ته د یو ښځې نارینه یې، محرم یې، خاوند یې، ته یو ښځې ته برته د یو ښځې پلار یې، لور به دې یو ښځه یې. مګر ته نن د یو ښځې لپاره دومره بې عزتي کوې، دا دقیقا د زغملو نه ده. یعنی ډېر خوندې چې ما سره رابطه کې دي، او کله کله چې موږ خبرې کوو، بحث کوو، د دوی دغه وضعیت څخه داسې ښکارېږي چې دوی ټول ډپریشن دي، دوی ټول رواني فشارونو لاندې دي، او ډېر درد ویني. خبره خبره باندې هر یو ته ژړا راځي، ډېر د درد احساس کوي، او دغه ژړا او دغه دردونه او دغه تکلیفونه بالاخره څه انفجار به منځته راوړي، او څه یو حالت به منځته راوړي، دا ډېر ویرونکی ده.
بله، دغه میرمنې چې اکثره وخت له موږ سره تماس نیسي، دوی هم دا وایي چې نړیوالې ټولنې دوی له پامه غورځولې دي، او ورو ورو د دوی د زده کړې او د کار مسله د خلکو له خولو نه لرې کیږي، له سترګو نه لویږي. دوی دغه اندېښمنې کړې دي. د تاسو په نظر څه کول پکار دي؟
دقیقا اکثر خوندی دغه وای چې کله کله زاغوی ته د لاسایانه ورکه باس ته مجلس ته مونږ وای چې خیر او سلا بکو د شپې ورځې به تیرې شي. هغه د سیتا قاسمي سندره مې ورته یو ګروپ کې شریک کړل، خوند سره مالو ګوري وای چې شب شب نه مې مانه سحر کیږي سحر براشي. نو کله چې د تسلیت باس مونږ وکړو د تسلی ورکولو باس باندې دغه شکوا د اکثرو خوندو په خوله کې ده. هغوی وایي چې هغه اولو کې توده کې هر یو فریادونه کول، راډیوګانې هم یوټیوبونو کې هم هر ځای کې به نړیوال به هم اروپایي اتحاد هم غږ پورته کول، امریکا هم غږ پورته کول او ملګري ملتونه مې موږ غږ اورېدل. او تر دې ځای پورې معاونه صاحب هم راغله، تشریف یې راوړل او بې نتیجه بېرته لاړه د ملګري ملتونو استازی. نو دا ټول شروع کې لږ زره تود وو. اوس هغه ده چې درېیم تعلیمي کال راغی منځته چې لا هم موږ په کورونو کې ناست یو، لا هم موږ بېکاره بېروزګاره یو، لا هم موږ د تعلیم او تحصیل نه پاتې راغلي یو، او دغه سلسله دغه لړۍ یې موږ نقطه سوې ده. اوس د نړیوال بې توجهي هم ده، او بالاخره نړیوال هم په دې فکر دي چې دا خلک پرېږدي چې خپل په منځ سره جوړ راسي، یا دا ذهنیت د هغوی سره ده، یا دا ذهنیت ورسره ده چې بالاخره څونه وکړو موږ، خو دغونه خپل هڅه وکړله، خپل کوششونه مو وکړه، خپل فشار مو پرې باندې راوړه چې دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، نو موږ څه ورسره وکړو. داسې یو فکرونه هم د اکثرو خوندو سره سه چې بالاخره به څه وشي. یعنی تاسې باور وکړئ د دغې پوښتنو د جوابونو دپاره زه دومره عاجزه پاتې کېږم چې ما ته خپله عینې حل کې سوال پیدا کېږي چې رښتیا هم دا خلکو ته دلداري ورکوي، دوی ته تسلیت ورکوي، دوی هڅوي دې ته، او تر کله پورې دا تر کله پورې دا دوام ولري؟ درې کاله خو وشو، درې کاله نور هم بېخي هغه د دوی ټول رابطه د تعلیم سره، د کتاب سره، د مطالعې سره، هغه شوق، هغه ذوق، هغه تلوسه چې په انسان کې د استعداد دپاره هغه ټول له منځه ځي. که موږ پوه د یو سکروټې سره مشابه کړو، سکروټه چې پوکي حرارت تولیدوي، او که کله یې پرېږدي هیره کېږي بالاخره په مرور د زمان. نو دغسې یو حالت ده، نو ځورونکی ده. دقیقا د دې پوښتنې دپاره موږ هېڅ ځواب نه لرو چې هغوی ته قناعت ورکړو یا خپل منځ کې یو بل قانع کړو په دغه موضوع باندې. دقیقا دا دغه موضوع ده چې د ډېرو خوندو سره دا تشویش شته.
بله، په دغسې یو وضعیت کې بیا هم د دې لپاره چې ژوند خو دوام لري څه باید وسي؟ په خپله دوی په کور کې څنګه ځانته یوه کاري زمینه برابره کړي چې یو څو روپۍ په لاس راوړي او ذهن مصروف واوسي تر څو د حالت بدلېږي؟
سخت ده. یعنی موږ ورته په اوسني حالت ته په کتو سره دغه مخکې یادونه وکړه چې دغه حوصله ورکول یا دغه تسلي کول د دوی هم ډېر سخت سوې ده، خو بیا هم خوندو دې ته امیدوار کړل چې تاسې باید همت له لاسه ورنکړئ او بالاخره به د شپې ورځې تیرې شي. کوشش وکړئ ځان مصروف وساتئ، په کورونو کې نجونو ته درس ورکړئ، کورسونه جوړ کړئ، ډېر فیس نه لږ چې تا ته هم یو شی وسي او هغه ته هم تکلیف نه وي، هغه کورنۍ ته، هغه فامیل ته هم. بس یو کورسونه جوړ کړئ، کوشش وکړئ چې د خیاطۍ او د ګلدوزۍ او د بافتو دغه سیسټمونه مخته یوسئ. هغوی دغه راته وایي چې موږ دومره پوره کال زحمت وایستله، هر څه مو جوړ کړل، پر نندارتونونو باندې مو خرڅ کړل، دغه د فلانکي خور راغله موږ نه رانی ولا فلانکي خور راغله موږ نه په دغه نه لږ قیمت هم رانی ولا. یعنې د سیسو چې بېخي ډېره کمه فایده موږ ځان ته په نظر کې ونیوله، په دې خاطر چې دغه کمه فایده به اوس موږ نن ومنو، دغه شیان چې مو بازار پیدا کړل د بل وخت لپاره به بیا ډېره فایده ترلاسه کړو. خو متاسفانه هغه نندارتونونو کې هم امر بالمعروف بندیزونه ولګوله چې نارینه نشي کولی شرکت وکړي په دې نندارتونو کې. وروره که نارینه شرکت ونه کړي نو دا تجارت څوک کوي؟ خو تجارت خو ښځې ته د سفر حق اجازه تنه نه ورکوي، بازار د تګ اجازه تنه نه ورته ورکوي. نو د تجارت حق به څنګه ورته ورکوي چې هغه بیبي خدیجه کبرا غوندې لاړ شي د یو ملک څخه بل ملک ته دغه وکړي، سفر وکړي، ولاړ شي هلته تجارت وکړي؟ خو دغه نارینه پرېږدي چې راشي دغه نندارتون ته، دغه شي کیفیت باندې پوه شي، په قیمت یې پوه شي، په ارزش یې پوه شي، زه توضیح ورته ورکړم، معلومات ورته ورکړم چې دا دغونه مصارف لري، په دغونه مصارفو څخه وروسته چې دا په دومره باندې خرج شي دغه ګټور تمامېږي، تا ته هم ګټه کېږي، ما ته هم ګټه کیږي چې په کور کې ناز ده ته هم ګټه کیږي چې جوړي یعنی جوړون کوي او خرڅون کوي او هغه څوک چې تجارت کوي هغه تجارت ته درې سوه مفاد باید په نظر کې ونیول سي. هیڅ کله به موږ په ځان باندې دا نه تحملوو چې نه کیږي هیڅ نه کیږي یا هیڅ بدلون به را نه شي. ناامیدي او ناهیلي به نه کوو ځکه چې یو خو ناامیدي وایي کفر دی او بل دا چې کله موږ د الله د دربار څخه باید هیڅ وخت ناامیده نه شو او بل دا چې کله موږ د امیدواره یو او کله چې موږ خپل په خدای باندې باور لرو خپل په ځان باندې یقین لرو نو باید چې هڅه وکړو یعنی خوځښت ولرو. دا کوچني کوچني خوځښتونه د ستر ستر حرکتونو سبب ګرځي تجربه شوی کار ده.
د دې میرمنو په وینا که څه هم په افغانستان کې اوس حاکم نظام د دوی غږ نه اوري دوی بار بار له هر طریقه کوښښ کړی مراجعه کړی خپلې ستونزې ورته رسولې دي خو بیا هم تاسو نیازی صاحب حاکم نظام ته څه ویل لري چې پرېږدي دغه میرمنې چې د کورنۍ نفقه ورله غاړې ده ځان ته خپل حلال روزي پیدا کړي؟
ما حاکم نظام ته په بار بار باندې په کراتو باندې دا وړاندیز کړی دا یو ځل بیا د یو خور په صفت کله ورته نیسم ورته وایم چې که تاسو غواړئ چې یوازې نه په افغانستان کې حکومت وکړي حکومت مو اقتدار عمومي د هر افغان په زړه کې حکومت وکړي نو هغه به دای چې خپل د خوندو حق او حقوق ته احترام وکړي. تر ټولو شیانو دغه مهم نقطه ده چې مونږ ښځې خپل په کور کې عزت ولرو د باندې هم عزت لرو نو ته ما عزت وکړه چې د باندې هم زه د عزت خاوند شم. نو عزت به مې د کوم ځای نه شروع کیږي؟ د تعلیم نه به شروع کیږي. ته تعلیم زمینه راته مساعد که هغه خپل اصول دې را باندې تطبیق که هر رقم اصول ته راته تعینیې هر رقم قیدات او قوانین راته تعینیې خو فقط د تعلیم حق مه راڅخه اخله. خوندو ته د کار زمینه مساعد که داسې فکټریز ورته جوړ کړئ داسې په ودروي د خپل خوندې چې دوی سبا ستاسو ملاتړ وسیږي. هیڅ وخت تاسو تکمیل او کامل نه یاستئ تر څو چې خوندې در سره نه وي په ټولنه کې د ټولنې په پرمختګ کې د ټولنې په هره برخه کې ستاسو سره به ستاسو خوندې.
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
همشه مننه ښه وختونه.
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون جهال شي نیمه نړۍ خبرونه پاتې رسو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري. My
تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. له ازادي رادیو څخه درسي ساعت ته خره غلاست. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د جغرافي مضمون لوست وړاندې کیږي. خبرونه درسي مواد لرن افغانستان خونیزي موسسه په مرسته چمتو شوی او له ازادي رادیو خبريږي. دوم ټولګي د جغرافي په تیر درسي ساعت کې مو د افغانستان جغرافي موقعیت ولوست. په نننی درس کې جهیل ولو کوونکې براته د اوبو د نورو منابعو او جهیل ترمنځ توپیر بیان کړي. په همدې لړ کې د افغانستان ځینې مهم جهیلونه ولو او دا بوارو چې د جهیل موجودیت د یو هیواد او سیمې لپاره څه ګټه لري.
جهیل هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان همون جهیل، د هلمند همون، د صابری همون، د پوزک همون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه. السلام علیکم ګلالیز د کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست. د اووم ټولګي جغرافي مضمون موضوع جهیل. هغه ولاړې اوبه چې څلورو خواو ته وچوي د جهیل په نامه سره یادېږي. افغانستان یو شمیر مهم جهیلونه لري چې نمونه یې په لاندې ډول دي: د سیستان همون، د شیوا جهیل، د زرکول جهیل، د چکمکتین جهیل، د غزنی ولاړې اوبه. په لاندې تصویر کې تاسو د چکمکتین جهیل لیدلی سي. د سیستان هامون جهیل، د هلمند هامون، د صابری هامون، د پوزک هامون او ګود زیرا یا ګود ریزا د هیواد په جنوب لویدیځه برخه کې د نیمروز په ولایت کې د سیمه ایزو سندونو اوبه جوړوي. د هلمند هامون د افغانستان او ایران ترمنځ یو برخه طبیعي پوله جوړوي چې یو برخه د افغانستان او بل برخه په ایران پورې اړه لري. د شیوا جهیل، د شیوا جهیل په بدخشان کې پروت دی. اوبه رڼې دي او د سمندر له سطحې څخه 3500 متره جګوالی لري. په لاندې تصویر کې تاسو د شیوا جهیل لیدلی سي. د زرکول جهیل، د زرکول یا زرکل جهیل د پامیر په لوړه سطح کې د افغانستان او تاجکستان د پولې ترمنځ پروت دی. دا جهیل د امو او پامیر د سندونو لومړنۍ سرچینه جوړوي. د شمالي غاړې اوږدوالی یې 6 کیلومتره، سویلي غاړې یې 10 کیلومتره او سور یې 4.5 کیلومتره دی. دا جهیل هم یخچالی دی.
د افغانستان د مهمو او سترو جهیلونو د درس په لړ کې مو واوریدل چې ځینې جهیلونه د سیندونو لپاره مهمې سرچینې دي. یو له دې جهیلونو څخه د زرقول جهیل دی چې د امو او پامیر د ځینو برخو لپاره د اوبو سرچینه ده.
درسي ساعت لا وم تر 12 ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه ورځې له ازادي رادیو پایلي کې دا خبرونه هر ونی ل شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو ل ازادي راغلی.
د درسي ساعت په دوام د اتم ټولګي ز د کونکو ته خرغلاست ویم. د اتم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د اروپا اقلیم ولوست او په دې برخه کې مو تر ډیره تمرکز د اروپا د اوبو پر زیرمو ورټولو. د قارو او یا لوی وچو د درس په سلسله کې نن د امریکا لوی وچلولو. په دې برخه کې به ښوونکی راته تر ډیره د امریکا د نفوس د جوړښت په اړه ووایي. دا به واورو چې د امریکا د لویې وچې په هیوادونو کې د امریکا متحده ایالات د نړۍ په مخ د کډوالو تر ټولو ستر منونکی هیواد دی. له همدې امله د اصلي یا بومي امریکایانو په پرتله په دغه هیواد کې د کډوالو شمیر ډیر دی. په دې اړه بشپړه تشریح د ښوونکي په درس کې اورو.
موضوع د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. د امریکا د لویې وچې نفوس او مذهب. نن ورځ د امریکا د نفوسو زیاته برخه د دوو لویو وچو یعنی د اروپا او افریقا مهاجرین چې په لویو ښارونو کې اوسیږي رانغاړي. د دې لویو وچې له نفوسو څخه ډکې سیمې شمالي او منځنۍ امریکا ده چې په 2000 میلادي کال کې له 480 میلیونو تنو څخه زیات وګړي درلودل. په جنوبي امریکا کې له 340 میلیونو تنو څخه زیات وګړي اوسېدل. د امریکا د لوی وچې ټول نفوس 820 میلیونه تنو ته رسیږي. په شمالي او منځنۍ امریکا کې د نفوس څخه ډک ښار د نیویارک بندر دی چې نفوس یې په 2015 میلادي کال کې 8.5 میلیونه تنو ته رسیده. تاسو په تصویر کې وینئ د امریکا د لوی وچې نقشه. یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب سره وصل دی. یوازې په مرکزی امریکا کې د پنامې د کانال په واسطه یو لږ اندازه فاصله د دوی ترمنځ ته. که چیرې موږ دغه فاصله مد نظر وګرځو نو دا یوازینۍ لویه وچه ده چې شمالي او جنوبي قطب یې سره وصل دی. په جنوبي امریکا کې بونس آیرس د ارجنټاین د هیواد پلازمینه د نفوسو څخه د ډکو ښارونو څخه شمیرل کیږي چې په 2015 میلادي کال کې یې 10.3 میلیونه تنه نفوس درلود. همدارنګه په برازیل کې د ساو پاولو د ښار د وګړو شمیر په 2015 میلادي کال کې 13.3 میلیونو تنو ته رسیده. د یادولو وړ ده چې د نفوس وده په لاتین امریکا کې د شمالي امریکا په پرتله زیاته ده. د شمالي امریکا وګړي له مکسیکو پرته زیاتره د پروتستانت د مذهب پیروان دي او د امریکا د لویو چې نور اوسیدونکي کاتولیک مذهب دي چې د جنوبي اروپا میراث دي. د کاتولیک مذهب پیروان په لاتین امریکا کې استوګن دي او د نورو دینونو پیروان لکه مسلمانان او یهودان هم د امریکا په لویه وچه کې اوسیږي. په لاندې تصویر کې تاسو د نیویارک ښار وینئ چې دا یو د هغو ښارونو څخه دی چې زیات نفوس لري.
د امریکا د لوی وچې په درس کې مول وستل چې په جنوبي امریکا کې د نفوس انډول له معیاري پلوه ډیر بد وضعیت کې دی ځکه د وګړو نفوس د دغو ښارونو د اقتصادي ودې او ټولنیز وضعیت ته په کتو نه دی تنظیم شوی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې.
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مانا نشي ازادۍ رادیو ته غوږیست. د 12 ټولګي د جغرافیه په تیر درسي ساعت کې مو د سويس کانال په اړه دا ولوستل چې د دې کانال په وګدو کې پراته هیوادونه د دغه کانال ترانزیتي اړخه خورا ډیره اقتصادي ګټه پورته کوي. نو نن د 12 ټولګي زده کوونکو ته د افریقا لوی وچه تشریح کیږي. د نننی درس ډیره برخه د افریقا د لوی وچه پر نفوذ، اقتصاد او ټولنیز وضعیت او د راز مهمو منابعو ورټول دی. لومړی به خوونکی راته د افریقا لوی وچه ژبې او دین بیان کړي.
موضوع د افریقا د لوی وچه ژبه او دین. د افریقا د لوی وچه دین او ژبه. دین لومړی باید د دین تعریف وکړو. دین د هغه ټولنیز جوړر څخه عبارت دی چې ټول خلک یو شمیر شعایرو او مناسکو ته ژمن وي، یعنی لمونځونه کوي، عبادات کوي، څه چې ارزښت وي هغوی ته په احترام کوي. د افریقا په لویه وچه کې بیلابیل دینونه لکه د اسلام مقدس دین، عیسویت او بودایي زیات پیروان لري چې په ټولو هیوادونو کې خواره واره اوسیږي. په عمومي توګه په دې لویه وچه کې 23 هیوادونه د اسلام د مقدس دین پیروان دي. تاسو په تصویر کې وینئ په دې کې یهودیان، مسلمانان او د دې ترڅنګ عیسویان او هغه کسان چې یعنی دواړو طرفو والا، یو هغه کسان چې الهی دینونو ته عبادت کوي هم موجود لري، او هغه کسان چې وضعي ادیانو ته عبادت کوي هم موجود لري. سپوږمۍ ته عبادت کوونکي هم شته، ستورو ته عبادت کوونکي هم شته، لمر ته عبادت کوونکي هم شته. کوم کسان چې سویت یا نور الهي دینونو پیروي کوي هغه هم شته. دا چې ټول دینونه د اسلام مقدس دین پر اتاک سره منسوخ شوي دي، نو هر هغه څوک چې بېله د اسلام مقدس دین څخه د بل دین پیروي کوي هغوی مسلمانان نه یادیږي. ژبه د افریقا د لوی وچ نفوس د بیلابیلو ملتونو څخه جوړ شوی چې په بیلابیلو ژبو او لهجو خبرې کوي، او شمیر یې 200 ژبو او 300 لهجو یا سیمه ییزو ژبو ته رسیږي. څرنګه چې د افریقا زیاتره هیوادونه د اروپا ښکېلاک یا استعمار لاندې وو، نو ځکه هماغه ښکېلاکره بهرنۍ ژبه خپله رسمي ژبه ګرځولې وه. فرض کړئ مثال لکه هسپانیا چې پر زیر حمله وکړل او هغه د ډیر وخت لپاره خپل مستعمره ګرځولې وه، نو د زیر خلک هسپانوي ژبه وایي. د دې ترڅنګ پرتګال پر زیمبابوې حمله کړې ده، همدارنګه نور هیوادونه شته چې هغوی اروپایي دي او پر افریقایي هیوادو یې حمله کړې ده او خپل تر استعمار لاندې راوستلې دي. یوازې دا نه چې دا استعمار و، بلکې د دې منابعو څخه یې هم استفاده کول چې دې ته بیا استعمار و استثمار وایو. اوس دا هیوادونه خپلواک شوي هم دي، بیا یې هم هغه بهرنۍ ژبې د رسمي ژبې په توګه پاتې دي چې ډېرې مهمې یې انګلیسي، هسپانوي، فرانسوي او پرتګالي ژبې دي. د افریقا په لویه وچه کې په ډول ډول ژبو خبرې کیږي، خو په عمومي توګه په دې لویه وچه کې څلور ډلې ژبې ډېر رواج لري. اول سامي ژبې چې په هغو کې سامي، عربي، قبطي او امحري ژبې شامل دي. دوهم ساحلي یا سواحلي ژبې چې په هغو کې د بانتو ژبې او یو ډول نور ژبې چې د سیمه ییزو ژبو د یووالي محصول دي او شمیر یې ډېر زیات دي شاملېږي. درېم سیمه ییزې ژبې چې شمیر یې ډېر زیات دي. څلورم اروپایي ژبې چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې دي وجود لري.
د افریقا د لوی وچی جالب برخه دا و چې خون کې ویل په افریقا کې خلک په وسو بیلابیلو ژبو خبرې کوي، او ترڅنګ یې سلګونه داسې لهجې هم شته چې خلک په خپلو کلو بانډو کې پرې خبرې کوي. په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت درته په زړه پورې تمام شوی وي، نو دوم ټولګي زده کوونکو ته به په راتلونکي درسي ساعت کې د افغانستان کرنه په ځانګړې توګه کرهنیز حاصلات ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به د اروپا جهیلونه بیان شي، او د نهم ټولګي په جغرافي مضمون کې به دا ولولو چې ولې د افریقا صحراوي د اوسیدو وړ نه دي.
پام وکړئ د پښتو خبرونې محل ویشته د درسي ساعت ته پیل په لومړی اونۍ کې د اوم اتم او نهم ټولګي جغرافي په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
د جغرافي مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و، تر بل درسي ساعت مو په خدای سپارم. خو وخت
تاسې دا خبرونه اوري او دا خبرونه له تاسې یا تاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
کوی غگنا کوی بیرادرانے پیراہن سر انسان